هشدار سونامی پس از زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریشتر در جزایر مولوکو در اندونزیا هشدار سونامی را صادر کرد. اداره زمین شناسی آمریکا میگوید که این زلزله در عمق 46 کیلومتر در حدود 154 کیلومتری شمال غرب جزیره کوتاترنت رخ داد. مرکز هشدار سونامی پاسیفیک گفت امکان موج‌های سونامی در سواحل که در فاصله 300 کیلومتر موقعیت دارند موجود است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې و منی. نن په دې خبرونه کې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر پرانا کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کو. د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورسید. د پرون د پاکستان له ولسمشر او د پوز د لوی درستی سره وکتل. نن یې له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. ویل کیږي چې ښاغلی غنی پاکستان ته تر سفر مخکې د دې سفر لپاره یو لړ مقدماتي کارونه کړی دي. د پاکستان دوه مهم او نږدې دوستو هیوادونو یعنی سعودي عربستان او چین ته لړ او د دغو هیوادونو د ملاتړ ډاډ یې ترلاسه کړ. ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره له کتنې وروسته وویل چې له پاکستان سره په اړیکو کې باید ماضي هېره شي او د مستقبل په لور ګامونه واخیستل شي. زموږ د دې خپرونې د بحث اصلي موضوع هم دا ده چې آیا دواړه هیوادونه به چې په تیرو سوکلونو کې شی اړیکې نه لرلې او تلې پر یو بل د مداخله په وړاندې اعتراضونه کول مازی هیره او د اړیکو او همکاریو یو نوې باب پرانیزي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته نږدې شل سفرونه وکړل او هر ځل د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکیدو هیلي وغوړېدې، خو په نهایت کې داسې ونه شول. آیا د ښاغلي غنی دا سفر متفاوت دی؟ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي، تجارتي او کلتوري اړیکو خبرې کوو. د ځینو په باور کېدای شي چې اقتصادي ګټې د دوه هیوادونو پر سیاسي اختلافاتو غلبه وکړي او دواړه هیوادونه له سیاسي پلوه هم نږدې کړي.
سلام، من امید مرزبان را هم بپذیرین در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. قسمی که آقای ساروان گفته که امروز دومین روز سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اسلام آباد است. این سفر را مقام‌های رسمی آغازگر یک فصل نو در روابط میان دو کشور همسایه دانستند. آقای غنی در نخستین روز سفرش از تأسیسات نظامی پاکستان در راولپندی دیدار کرد و در آنجا نظامیان پاکستانی برایش درباره وضعیت در مناطق نارام سرحد به این دو کشور اطلاعات دادند. در جریان این سفر مقام‌های دو کشور همچنان موافقت کردند که ارزش معاملات تجارتی بین دو کشور را به 5 میلیارد دلار افزایش دهند. از سوی دیگر تیم کرکت افغانستان الف به پاکستان رفته و همین حالا بازی دوستانه میان دو تیم در حضور رهبران دو کشور جریان دارد. در یک ساعت اول درباره نکات و پیامدهای سیاسی این سفر بحث میکنیم و در ساعت دوم درباره همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی دو کشور. پیش از اینکه بریم به دیگر نکات بحث، فقط می‌خواستم کوتاه بر شما در رابطه با جریان بازی کرکت بگویم که همین الان جریان دارد. تیم افغانستان الف تانسته 154 رنز بگیرد در 4 اوور، البته بازی 15 اووره هست و همه بازیکنان خود 4 بازیکن خود عزیز داده، یعنی هدفی که تعیین کرده افغانستان 155 هست. حالا پاکستان با گرفتن 71 رنز تنها 7 بازیکن خود از دست داده، یعنی 3 بازیکن دیگه خود اگرم پاکستان از دست بده پیش از رسیدن به این هدف افغانستان پیروز خواهد شد.
دست نوشی تنها درید لوبغاری ورته پاد دی
تنها بله. 3 بازیکن مونده، ولی 7 بازیکن پاکستان تا به حال اوت شدن از بازی. در جریان این برنامه همچنان در رابطه با این مسابقه به شما اطلاعات بیشتر خواهیم داد. ما را همراهی کنین و همچنان بحث ها را ادامه خواهیم داد. سوال های مهمی که مطرح خواهیم کرد در همین برنامه این است که آیا واقعا این سفر اشرف غنی به پاکستان نسبت به سفرهای رئیس جمهور پیشین متفاوت است؟ برجسته ترین نکته ای که این سفر را اهمیت بیشتر می تچی است و آیا رئیس جمهور غنی خواهد توانست آنچه را که نقش منفی پاکستان در افغانستان دانسته میشه پایان بدهد؟
بله، زموږ د دې خبرونه د لومړي ساعت میلمانه دی محترمه قهرمانه کاکر چې د سولې په پروسه کې کار کړی او اوس د بریتانیا د کمبریج پوهنتون د دکتورا د دورې محصله ده. د ډیلی بیست او نیوزویک خبریال سمی یوسفزای دوی د افغانستان په اړه ګڼې لیکنې کړي، راپورونه او تحلیلونه یې لیکلي دي او اوس په لندن کې دی. دغه ورځ د سیمې او په تېره بیا د پاکستان د چارو یو افغان کارپور رشید وزیری به له کابل څخه راسره وي. میلمنو ته هرکلی وایو او لکه څنګه چې یادونه مخکې وشوه، د دې خبرونی په دوهم سات کې به املکم د غدینن ورځ چې د سپورت مسابقه د کرکټ د دوه هیوادونو ترمنځ په دې هم خبرې کوو چې دا ډول مسابقه او د غرس کلتوري او تجارتي راکړې ورکړې به د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې شواله رانولي. په دې موضوع به وروسته خبرې کوو او اوس راځو اولی موضوع ته. لومړی هم ښاغلی یوسف زای که تاسو مې ربانی وکې په دې سریزو کې هم او هم مزبان صاحب وویل چې د ځینو په باور د ښاغلي غنی دا سفر د افغانستان د مخکینی ولسمشر له سفرونو سره متفاوته دی. البته ځینې خلک دغسې وایي، ځینې شنونکي او تحلیلګران دا خبره کوي. تاسو هم همداسې باور لري او که متفاوت دی، تفاوت یې په څه کې دی؟
تر هغه ځایه چې د ډاکټر صاحب سفر د پاکستان ته او همدا اوس په پاکستان کې ده او د پاکستان صدر اعظم سره د کرکټ د داسې لوبې ګوري چې تقریبا افغانستان یې ګټلو ته نږدې ده، زه فکر کوم یو مهم ټکی د دې سفر دا و چې د افغانستان د نوي ولسمشر کوم هیواد ته دریم سفر ده او د سفر نه وړاندې پاکستان یعنی ارزو لرله چې ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالغنی اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړي، خو وروسته بیا دا څرګنده شوه چې ډاکټر صاحب لږ د دقت نه کار اخیستی وو او پاکستان ته یې دا پیغام لیږلی وو چې که زه سفر کوم او دغه سفر هم د پخواني سفرونو په څیر وي، یعنی وادي وي عمل نه وي، زه نه غواړم چې راشم او زه په هغه وخت کې راځم چې یو ډول مونږ ته ګارنټي راکړل شي. او دې له امله پاکستان زر زر د خپل د افغانستان لپاره چې د پاکستان کوم بنیادی پالیسي جوړونکي دي هغه د پاکستان پوز ده او د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف کابل ته ولاړی له ولسمشر سره یې وکتل، همدارنګه څو ورځې وروسته د پاکستان د استخباراتو مشر ولاړی. نو زما په خیال ډاکټر صاحب هم په دې پوهیږي چې پاکستان له سیاسي حکومتونو سره د افغانستان مشکل نشته، دا کاغه نواز شریف صاحب وو یا زرداری صاحب وو، هغوی سره حتی تر دې حده ویل کېدلو چې ولسمشر کرزی ته چې کله کرزی ته ولسمشر اشرف غنی زرداری صاحب ته چې کرزی صاحب شکایت کول د پوج، هغه ورته چې د کومو خلکو نه تاسو ماته شکایت کوئ، زه هم دغه نه شکایت لرم او مطلب یې دا و چې وخت مې نه رسیږي. نو د دې لپاره چې بنیادي د وادو کې عمل راولي هغه د پاکستان هغه پوځي کړی دي، او څومره چې د افغانستان ولسمشر د تګ نه وړاندې د پاکستان له پوځي کړیو سره نسبت د سیاسي کړیو نه زیات ارتباط ونیولو، هغوی سره رابطې ونیولې، ملاقاتونه یې وکړلو، زما په خیال له دې عمله دغه سفر مهم ده. او په کوم اندازه چې دوی کله پاکستان ته ورسېدو، زما په خیال د پاکستان د فوج له مرکز نه لیدنه او هغلته د پوج سلامی وړاندې کول دا یو هغه د پروتوکول له امله د پخواني ولسمشر له سفرونو سره مختلف و، خو بهرحال اوس هم تر وخت ډیر وړاندې ده چې آیا واقعا پاکستان اوس دا درکړې ده، یعنی پاکستان نه دینه یریږي چې دا د تروریزم خلاف چې دوی کومه جګړه، یعنی دوی دا فکر کوو چې په دې جهادي ګوندونو باندې د دوی لاسبری دي او چې کله هم وغواړي دوی له منځه وړلی شي، لکه څنګه چې په 2001 کال کې په یو ایش پی کې ټول کشمیري جهادي ګوندونه وتړل یا دفترونه له منځه ورته یوړو، دوی په طالبانو باندې یا په د نورو جهادي تنظیمونو باندې هغومره اختیار لري چې له منځه یوسي، خو د پاکستاني طالبانو مقاومت په پاکستان کې چې کوم مشکلات رامنځته کړو هغوی دې ته مجبور کړي دي چې نور دوی هغومره واک نه لري، هغه څه چې دوی دا فکر کوي چې دوی په کنټرول کې به تر اخره پاتې شي هغوی د دوی د کنټرول ووځي. له دې امله اوس داسې فکر پیدا شوی دی چې ممکن پاکستان هم واقعا ډار شوی وي چې د افغانستان سره باید د توریزم د مخنیوي لپاره په سیمه کې د امن لپاره کار وشي. او تر ټولو مهم دا ده چې تر دې وړاندې ولسمشر چې کوم و هغه به په ناټو او امریکا باندې فشار اچوي چې پاکستان باندې فشار واچوي، خو پاکستان داسې یو هیواد ده سره دی چې د امریکې متحد ده، د پاکستان پوځي کړی او د امریکې خپل منځ کې سره ډیرو معاملو کې تضاد لري، یو بل سره یې ښه نه راځي، خو ولسمشر چې کوم اقدام وکړو چې د سعودي عربستان او د چین د لارې په پاکستان باندې فشار واچي یا پاکستان سره مرکې جرګې وکړي، زما په خیال دا تر ټولو غوره اقدام و. او پاکستان عوام او خلک که د چین یا د سعودي عربستان له لارې په پاکستان باندې فشار اچول کېږي، ممکن دومره تند عکس العمل ونه لري. زما په خیال دا یو ښه سفر ده، نوی سفر ده، او او پاکستان هم بده پویږي چې ولسمشر اشرف غنی لکه د پخوانی ولسمشر سفرونو زیات شهدومره زیات سفرونو لیوالتیا و نه لري خو عمل ته ګوري. او زما په خیال په دې ټول سفر کې له سیاسي مشرانو سره تجارتي معاملې هغه د پاکستان سره د افغانستان ډېرې ښې روان دي. دا وخت پاکستان $2.5 billion تجارت کې د افغانستان سره خو بنیادي چې کوم مسله د دواړو هیوادونو بالخصوص د افغانستان له طرفه د هغه تروریزم او طالبان دی. یو بل چې کوم اوس نوی اضافه شوې ده، تر دې وړاندې به افغانستان شکایت کولو چې په پاکستان کې افغاني طالبان دي او هغلته اوسیږي. اوس پاکستان هم ورته مشکل پیدا کړی، دوی شکایت کوي چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان دي. زما په خیال د دغه دواړو شکایتونو ورتهوالی سره شریک ده، او که دوی په نظامي لحاظ یا په نظامي ډګر کې داسې فیصلې کوي چې مشترک عملیات وکړي د پورې دواړو خواو ته وکړي، نو ممکن اوس دا یو ښه حالاتو ته سازګار وي چې د مشترک دښمن د ځپلو دپاره یا د پخلاینې دپاره دواړه مشترکه کار وکړي.
جناب یوسف صاحب تشکر. نکته دیگه ای است که آقای غنی در نخستین روز سفرش از تاسیسات نظامی در لاهور پندی دیدار کرد و نظامیان پاکستانی درباره وضعیت مناطق نارام سرحدی که پیشتر شما هم از اون نام بردین صحبت کردن و برش معلومات دادن. آیا میتوان از این سفر یا از این دیدار از پایگاه نظامی یک پیام خاص برداشت یا پیام خاص گرفت، چون پاکستان علاقمند از این هست که در قسمت آموزش و ترینینگ نیروهای افغان نقش بازی بکنه و افغانستان تا به حال در این قسمت خیلی زیاد علاقمندی نشان نداده؟
از فکر کومه چې او سرورو حالات داسې جوړیږي چې هغه حساسیت چې افغانستان کې دیننه په خوا موجود و چې مونږ پاکستان زمونږ یو دشمن هیواد دا او دی په هیواد کې مونږ باید نظامی زده کړې ونه کړو، زمونږ د فوج کسان یا د پولیسو غړي هغلته ولاړ نه شي، هغلته ټریننګ ونه کړي. زما په خیال ورورو دا حساسیت د دغه سفرونو نه وروسته کمیږي. او زما په خیال ولسمشر اشرف غنی دا فکر کوي چې که دا کار وشي نو ممکن پاکستان هغه د طالبانو د حمایت چې کومه حلقه ده هغوی په دې پوه شي چې افغانستان یو باثبات افغانستان سره اړیکې نسبت دې ته چې هغلته یو کمزوری حکومت وي او د طالب لخوا مشکل سره مخامخ وي، د هغوی سره به تعلقات بهتره وي. نو زما په خیال ورو ورو په افغانستان په سیکوریټي ادارو کې داسې یو اگر رامنځته کېږي، یو فکر رامنځته کېږي سره د دې چې پاکستان سره تعلقات ډېر حساس دي، بالخصوص نظامي تعلقات. خو بیا هم که دغه د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې بهبود راولي نو ډېره بده به نه وي چې په یو کمه اندازه یو خاص کسان پاکستان ته د ټریننګ دپاره ولاړ شي او هلته ملیټري یا نظامي ټریننګ ترلاسه کړي.
زنده باشین، تشکر آقای سمع یوسف زایی. و حالا هم به شنونده های عزیز فرصت میتیم که در این برنامه با ما سهم بگیرن. مهمان های دیگه هم که قرار استن در این برنامه سهم بگیرن خواهند آمد و با سوالات و نظریات و گفتنی های شما پاسخ خواهند داد. و اما حالا فرصت کوتاه داریم برای شنویدن یک پیام کوتاه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او دا شبه تاسی آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه، د ماشام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه چپو یعنی منځنی چپه 12 شپږ نیوی د امریکا شخصنا رادیو خبرونه پیل شي. اوس استاد اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان او تاسو کولای شئ چې هم ټلیفون راو کوي، هم د فیسبوک لالاري او هم د افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیرې لالاري لن نظرونه او یا هم پښتني مطرح کوي. د ټلیفون شمیرې د 0993235 بیا وایم 0993235 او یا هم 0923255 0923255. فکر کوم چې اوریدونکی لرو.
بله شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام خدمت شما محترم مرزبان صاحب و خدمت جناب سلام صاحب و شما سلام تقدیم میکنم.
سلامت
کریم هستم. من دوست دارم
خوش آمدین آقای وطن دوست، بفرمایید.
بسم الله. خب در قسمه که شما در اول برنامه گفتیم من بخیر بر خود بودم که شما گفتیم چی تفاوت خواهد داشت و سفر جمهور افغانستانی و آقای حامد کرده چی تفاوت خواهد داشت. نظر شخصی من هست جناب مرسان فکر که هنوز آقای اشرفانی یک سطحت روشن را پاکستان را نکرده که کشور پاکستان کشور دوست برادر و همجوار است یک کشور منده ترده کنندی تروریست است یا اصلاح کنندی تروریست است پاکستان هنوز مشخص نشده چون آقای همین سرده پاکستان کشور برادر دوست میخونده یک روز با دیگر تصد داشتک و امید که آقای اشرفانی اقتصاد واضح کنند پاکستان بر مدن افغانستان بگوید که مردم را باور بکنه و دیگر اینکه معلوم بود چون وقت آقای اشرفانی مزدهی به افغانستان را رخ و در اونجا مشاور رئیس جمهور نخست‌وزیر پاکستان سعد جدید که گنگو چشم در کابینه چی دست کرد پاکستان اونا از اونها استقبال کردند نه وزیر خارجهشان بود نه صدراعظمش بود نه رئیس جمهورش بود یعنی اهمیت ندارد به آقای اشرفانی مزدهی دیگر این معلومه که چندان اهمیت نداره. و یک نظر دیگر هم میخواستم چیز دیگر بگویم که خود مولانا فضل‌الرحمن با آقای اشرفانی ملاقات کرده و بعد از ملاقات خود با رسانه های بند طالبان در افغانستان بر حق مقابل خارجی و این جهاد است این مقابل است اعلان کرده که شما شاید اون خودشون در
بله سر دیر من
بگویم که امید دیشب
بله که کم پشتنم لره یو پشتنم که
نه امیر بگویم اینا در سامان رفتن اونو این سوب بالا سری نادی ولایت کردم نکردم که چند نفر اما کردم که چند نفر از روزی میلیون نفر شدن واسه که میکنم تصور نخواهد داشت تا این نظر نداشت
دیر من انا سلامت روزی البته مختار دی چه یوسف زای سیب خبریو که دوی یو دو مسئله یاد کری یو خدا دی په ولې په هوایی دګر کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د دې هر کله وکړ د دې افغانستان ډیپلوماټیک دوه تمام داسې دی چې د هر هیواد هر ډول چارواکي راشي نو ولسمشر اوایي میدان ته هر کله ته نه ورسي بلکې همدغه سي مشاور ورسي په هر کې هر کله کې شي د نو په دې پرې اړه لري هغه وادونه چې په خپل یو د ولسمشر د بل ولسمشر هر کله ته اوایي میدان ته ورسي په متقابل کار ورسره کیږي خو بل اړدون کله ورو ځان معرفي کوي ازادي بله صاحب مهربانی کوئی صاحب
السلام علیکم شروان صاحب
و علیکم السلام خوشخوی صاحب یاست لکه چی مهربانی
لطف کوئی صاحب کستاسو پیادی مایو چون روزی مخ که ویلیو چی در حسن ها طوله ده پاکستان پوجانو او زینو استخباراتو کړیو په لاس کې ده خو خوشبختانه بعد زما د دې خبرو او بعد ستاسو د پروګرام د پاکستان د پوځي چارو مشر ښاغلی شریف راحل شریف البته تشریف راوړ نو اوس یو نظر راغلم چې اوس فضل د خدای د صلحې لږ ذره څرک لیدل کېږي نو زما د وروڼو څخه پوښتنه ده ستاسو د مېلمنو څخه
مهربانی
څنګه کولی شو چې دې صلحې ته نور هم یعنی مونږ دوام ورکړو دا صلح څه رقم کولی شي چې راتلی شي خو زمونږ رئیس صاحب جمهور کړی دی پاکستان ته او د په اول سر کې د راهر شریف سره وکتله بیا د حسین صاحب سره او نه هم د صدراعظم ښاغلي نواز شریف سره وکتله نو اوس زما په نظر لږ ذره د سولې څرک لیدل کېږي زما په نظر کې دا مېلمانه زمونږ څه وایي دوی د سولې ته په کمه سترګه ګوري په ډېره درناوی
سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه کوروطن
کور زنده باشین تشکر از تماس شما و خیلی کوتاه چند تا پیام که دوستا از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بیسیم خود به شماره 818 SMS فرستادن. این پیام ها را میخوانیم و برمیگردیم به مهمان خود. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که رفتن آقای غنی به پاکستان مثل نوشتن بر روی یخ و ماندن آن روی آفتاب است. ماشاءالله فهیم از اوروزگان می نویسد که امیدوارم اشرف غنی و مقام های پاکستانی به توافق سیاسی و امنیتی برسند زیرا این توافق به نفع طرفین خواهد بود. رضا دانش از ولایت دایکندی از ولسوالی سنگتخت می نویسد که سفر رئیس جمهور غنی در پاکستان هیچ فایده برای افغانستان نخواهد داشت چون پاکستان نمی خواهد که در افغانستان صلح باشد. خب این همه سوال ها را گرچه سوال مشخص در این
برنامه مطرح
نبود نظریات بود مخصوصا نظر آقای وطن دوست را اگر بتونیم مطرح بکنیم با آقای یوسفزایی که مهمان ما هستن از طریق تلفن. یوسفزایی صاحب، آقای وطن دوست مسئله را شکل مطرح کردن که از نظر اینا هنوز هم پاکستان صادق نیست در این مسائل. مثلا دیدار رئیس جمهور غنی را با یک از رهبرای روحانی در پاکستان مطرح کرد و گفت که بعد از دیدار اونا همی رهبر آمد و فتوای جهاد در افغانستان داد. اول این اطلاعات چقدر دقیق است؟ دومی که آیا فکر میکنین چنین مفکوری بین حلقات سیاسی پاکستان هم باشه که در افغانستان باید جنگید؟
ما فکر میکنیم اطلاعاتی که در میدیای افغانستان مسلسل تکرار میشه که مولانا فضل الرحمن فتوای جهاد داده، اصلا گف اوتو زده بود که تا وقتی که در این منطقه خارجی ها باشه، در این منطقه یک بسیار مردم هستن که ضد امریکا هستن و اونا ضد پاکستان، ضد امریکا می جنگد و معنیش نمی بود که هرچه که افغانستان از خارجی ها دور می شود با اون اندازه شاید علی فرصت زیادی باشه که مردم به طرف پاکستان نره و چرا که قوای خارجی از افغانستان بیرون می براید. ما فکر می کنیم مولانا فضل الرحمن خودشان سه دفعه زیر بمباران طالب آمده که هم دو هفته پیش هم در کویته سر موتاری وی حمله انتحاری یا بم صورت گرفت که بسیار معجزانه وی از نجات یافتن. در پاکستان مولانا فضل الرحمن چیزی که ما و شما در افغانستان فکر می کنیم که او بسیار یک رهبر طالبا هستن، ما فکر نمی کنیم که او رهبر طالبای افغانی هستن یا کدام روابط داشته. البته یک گروه سیاسی هستن و گروه سیاسی بسیار منظم در پاکستان هستن و که امرای گروه های جهادی چندان تعلق نداره. البته اظهاراتشان می باشد که ما ضد امریکا هستیم و نمی ووتش یا تایید از مردم که می گیره یا در انتخابات که استفاده می شه، نمی نظریهش از روزی که امریکا به افغانستان آمده نیست، از روزی که اونا سیاست شروع کرده اونا ضد غرب هستن و ضد امریکا هستن و از مردم از این لحاظ ووت به دست میارد و فکر می کنیم که اونا یک مجبوریت سیاسی داره که بسیار چی گپ زده نمیتنه. ولیکن وقتی که ما امرایشان در پاکستان در مجالس شستیم، یعنی غیر از اینکه امرای غیر چی باشه غیر رسمی، اونا بسیار حمایت از مردم افغانستان کرده و میگوید که ما میخوایم که در افغانستان امن باشه و افغانستان اگه امن باشه برای ما خوب هستن. به هر حال در افغانستان تو یک چی موجود هستن که هر ملای پاکستان ضد افغانستان هستن و دیگه شک نیست که بسیار ملای پاکستان تعالی چی جهاد در افغانستان باشه، چی در کشمیر باشه، چی در فلسطین باشه، اونا حمایت میکنن. لیکن بزرگان خودش یک شخصی مفکر میکنن بسیار سیاسی هستن و بسیار یک اهمیت ویژه در سیاست پاکستان دارد و بالخصوص مردم پاکستان فکر میکنند که اینمی بزرگان است که شماری از افرادی مذهبی را در گروه سیاسی خود قید کرده، اگر نه اونا نباشه شاید دیگه هم در آنجا تشدد و انمی تروریسم و شاید بیشتر باشه. به هر حال سفر دیگه شوینده گفتن که چرا سر حاج عزیز خوش آمدید گفتن رئیس جمهور افغانستان با میدان هوایی آمدن، اصل که خبر داده چه افغانستان پاکستان و هوایی میدان او دی ولسمشر ترمانی ترمن ډیره زیاته فاصله ده او دوی د ډیر وخت نه غلطه دوی په پخوات للو چې نور خلکو ته خراغلاس وای خو د امنیتي ملحوظات او عمل اوس دوی دغه د خراغلاس مراسم به څنګه چې اکثره په افغانستان کې د یو دن نه کیږي دوی د خپل د ولسمشر د مالی دن نه اجرا کوي. زه فکر کوم دې کې دا کوم داسې خبره نه ده چې هغوی ته په کومه سترګه کتلې. زما په خیال په دې سفر کې سره دې چې نواز شریف ډیر کم له خپله منزله وځي او نن کرکټ میچ ته راغلی ده او په یو میدان کې ناسته، دا هم زما په خیال ولسمشر ته یو ویاړ ور بکي، یو احترام ور بکي چې د هغوی دپاره دوی د باندې را ځي. او په داسې وخت کې چې کله نواز شریف د باندې ځي اکثره دا ځوانان د هغه د تګ نارې وي یا د نواز شریف په خلاف خبرې کوي یا شعارونه ورکوي، خو د دې باوجود نن دوی د کرکټ میدان ته راغلی ده او دوی دواړه په یو ځبانې کرکټ میچ کوي. زما خیال دا یو احترام ده چې
بله ډېر مننه یوسفزی صاحب. یو بل خبر هم ده تاسو د کرکټ میچ خبره وکړه، همدا اوس د پاکستان نه لوبغاړي سوځېدلي دي، پاکستان ته درې بالونه یا توپونه پاتې دي خو منډې ورته 8-5 پاتې دي. یعنی په حقیقت کې دا لوبه داسې وګڼئ چې افغانستان ګټلې ده، ژر به وګټي. یو بل مسله چې وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه هغه دا وه چې وایي ولسمشر غني مخکې تر مخکې باید د پاکستان په اړه دریځ څرګند کړی وای چې دوست دی که دښمن دی. څه فکر کوئ که چېرته داسې دریځ څرګند کړی وای بیا به سفر ته ضرورت هم نه و؟ مثلا که ویلي وای چې پاکستان دښمن دی بیا به نو د سفر څه ګټه درلوده او که نه؟
ګوره پاکستان او افغانستان دښمن نه دي او نه کېدای شي. همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت چې کوم حجم ده هغه 2.5 میلیارد ډالر ده. زه فکر کوم د پاکستان د هیڅ هیواد سره دومره ډېر تجارت نشته څومره چې افغانستان سره ده. د خلکو تګ راتګ یو رابطه شته ده. نور په هر ډول یعنی که تعلقات خراب وای لکه څنګه چې پاکستان او د هند تعلقات خراب دي حتی یو بل سره کرکټ هم نه کوي خو تعلقات یې خراب دي. افغانستان سره د تعلقاتو د خرابوالي نوعیت هغه ډول نه ده څومره چې خلک فکر کوي. یعنی دا هم نشي کېدای چې اوس پاکستان سره ټولې روابطې قطع شي او که قطع شي ممکن یعنی خلک د امریکې نه دا پوښتنه کوي چې تاسو ولې پاکستان سره مهرباني کوئ یعنی یو پریکنده اقدام نه کوي. امریکایان وایي چې دا یو حده پورې پاکستان همکاري کوي په دې باندې مونږ گزاره کوو سوکه سوکه مخکې بیا یو که دغه همکاري مو ودرې کېدای شي ډېر زیات خطرناک ثابت شي. ورته مثال د پاکستان او د افغانستان هم ده که مونږ سره رابطې بیخي قطع کړو ممکن دا یو څه همکاري چې کوي دا هم له منځه ولاړه شي او نور مشکلات رامنځته شي. زما په خیال پاکستان سره د دښمن ویل شاید یعنی پاکستان مختلف ادارې لري مختلف حکومتونه پکې راغلي دي مختلف سیاسي ګوندونه دي هغوی د افغانستان متعلق زه فکر کوم چې افغانستان متعلق هیڅ پاکستاني سیاسي ګوند منفي نظر نه لري که هغه د بنظیر بوټو ګوند یا نواز شریف ګوند یا نور ګوندونه دي. البته د چانه چې موږ شکایت لرو هغه د پاکستان استخباراتي او فوجي کړی دي او ما خیال ده په دې پوهول ځان پکار دي او ډاکټر صاحب اشرف غني ممکن په دې باندې ځان پوهوي چې د افغانستان سره دوی پاکستان ولې داسې کوي.
یوسف صاحب تشکر با معذرت به شما فرصت دوباره به ادامه بحثتان گفتگویتان خواهیم داد. فقط کوتاه میخوایم برای شنونده بگویم که تیم کرکت افغانستان الف توانست پاکستان را شکست بده. همین لحظه آخرین بازیکن تیم کرکت پاکستان هم اوت شد و پاکستان توانست در 15 اوور تنها 100 رنز بگیره در حالی که افغانستان در 15 اوور توانسته بود 154 رنز بگیره و تنها 4 بازیکن خود را از دست داد. به این معنا که تیم افغانستان الف در این بازی در اسلام آباد پیروز شد.
نو هیله ده چه په نورو برخو که افغانستان هم دست کامیاب بووسی.
اما بیادش نمیده بیتیم که در نیمه دوم ساعت یعنی در نیمه دومی برنامه یعنی در ساعت دوم از 4 تا 5 در رابطه به مسائل همکاری های ورزشی و اقتصادی و فرهنگی بین افغانستان و پاکستان هم بحث خواهیم کرد. از تیم کرکت هم یک مهمان خواهیم داشت که از اسلام آباد با ما در تماس خواهند بود و درباره امی بازی امروز هم با ما و شما خواهد گفت.
او پدی خبری او که چه در دول لوبی کلتوری رکلی ورکلی تجارتی رکلی ورکلی چمره دی دو هیوادونو پاڑی کو باندې اغیز لرلی شي. دا سی تجربه پنور نړۍ کېشته چې سپورتونه ملتونه سره نږدې کوي او دښمنۍ لمن زوړي. یو شمېر اوریدونکو نظرونه په فیسبوک کې هم پریښېدي. هم درازېدي افغان بسیم دی 1313 شمېرې لري نظرونه لیکلي دي. سردار ارغستاني لیکلي وای په داس حال کې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی. مولانا فضل الرحمن وای چې په افغانستان کې چې کوم جهاد روان دی زموږ د تایید وړ دی. تاسو د فضل الرحمن د سرګندونی د پاکستان دوه مخه سیاست نه بولی د موضوع مخکې وطن دوست صاحب هم مطرح کړی و چې زموږ میلمه ښاغلی یوسف سی ورته ځواب ووایي. بل اوریدونکي میرزا خان باور لیکلی دی وایي پاکستان او افغانستان اړیکې به هغه وخت ښې شي چې پاکستان په خپلو کړنو کې صادق شي. پاکستان که څه هم پوه شوی چې نور نو افغانانو ځورول د دوی په ګټه نه دي خو بیا هم د هسې نمایشي کتنې دي. پاکستان په دې خاطر دا لیدنې پلان کړي چې هلته له افغانستان سره د هند اړیکې دوستانه دي او مخ په زیاتېدو دي. یوسف سی په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ځینې خلک دا وایي چې پاکستان د افغانستان او د هند له اړیکو اندېښمن دی او په تېره بیا کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وزي د هند رول به نور هم زیات شي او دغه مسله وایي ممکن سبب شوي چې پاکستان غواړي چې مخکې تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وزي له افغانستان سره اړیکې دومره نږدې کړي چې د هند او افغانستان اړیکې پاکستان ته اندېښنه او یا خطر نه وي.
د پاکستان دوه دا مشکلات دی په افغانستان کې. یو د افغانستان او د هند د اړیکو فراخوالی. موږ ټول په دې پوهیږو چې افغانستان سره دا وخت هندوستان بیخي زیاته مرستې کوي او که وګورو په نړیواله سطح داسې نه ده چې هندوستان د له ډېرو غریبو هیوادونو سره د افغانستان په ډول مرستې وکړي او پاکستان پوهیږي چې د دې مرستو وجه دا ده چې دوی اغل تخپل اثر او نفوذ زیاتول غواړي. دویمه وجه د ډیورنډ کرښه ده، یعنی پاکستان د فکر کوي چې د افغانستان کې یو مضبوط حکومت راځي، د ډیورنډ کرښه به بیا څېړي او په دې باندې به خبرې کیږي او مشکلات به رامنځته کیږي. زما په خیال پاکستان افغان حکومت پاکستان ته دا باور ورکولی شي چې د هند نفوذ په افغانستان کې دوی ممکن تجارتي وي، خو دومره اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف هندوستان استعمال کړي. البته په دې کې شک نشته چې پخوا یو نه بل ډول باندې پاکستان په دې باندې قانی و چې استعمال شوی دی، یا بلوچان په افغانستان کې چې وو استعمالوله، خو اوس زیاتره بلوچان بلکې اکثریت یې د افغانستان د دولت په امر او فشار وتلي دي او مشران یې اروپا ته راغلي یا سویزرلینډ ته تللي دي. زما په خیال ورو ورو د هند او د پاکستان تعلقات هم شاید بهبود طرف ته ولاړ شي. خو بنیادي مسله دا ده چې هند په افغانستان کې چې کوم نفوذ لري پاکستان هغوی ته ډېر د شک په نظر ګوري. زما په خیال ولسمشر کولی شي چې ورو ورو پاکستان ته دا یقین ورکړي چې پرته له تجارتي معاملو نور موږ هېڅ داسې یو اقدام په افغانستان کې نه منو چې هغه د پاکستان د سلامتي دپاره یا د بلوچانو د مرستې دپاره تمام پاکستان به ضرر تمام شي. البته پاکستان اوس هم یو بل وجه چې پاکستان ورو ورو دا فکر کوي چې باید نور له طالبانو لاس واخلي، هغه د هرې ورځې په تېرېدو په قطر کې د طالبانو یو سیاسي حضور زیاتېږي او داسې فکر کېږي چې په قطري طالبانو باندې د پاکستان نفوذ کمیږي، او پاکستان دا فکر کوي چې هڅه نه چې دا طالبان چې په قطر کې دي هغوی د افغانستان له دولت سره جوړ جاړی وکړي او په منځ کې دوی لري پاتې شي. دوی دا هم کوشش کوي چې اوس د قطر طالبان او پاکستاني طالبان پاکستان کې موجود طالبان هغوی سره رابطې وکړي، هغوی سره فشار وکړي. البته اوس هم په نننۍ پریس کانفرنس کې پاکستان صدر اعظم دا خبره وکړه چې موږ د امن حمایت کوو. زما په خیال د حمایت نه زیات دا پکار ده چې پاکستان عملي اقدام وکړي. پاکستان په دې پوهیږي او افغانستان هم په دې پوهیږي چې حکم طالبان په پاکستان کې موجود دي، هغه ولو که په افغانستان کې مضبوط دي یا مقاومت کولی شي یا د امریکې یا د ناتو خلاف جنګېدلی شي، خو په پاکستان کې دوی ډېر کمزور دي. یعنی یو عادي پاکستاني پولیس کولی شي چې دوی په درزنو په کراچي او پېښور او کوټه ښار کې ونیسي، په زندانونو کې واچوي، ځکه چې هغوی چې څه کوي هغلته د پاکستان نه پټ نه دي. نو زما په خیال که پاکستان فشار واچي واقعاً فشار واچي، نو داسې وخت ده چې طالبان سولې ته حاضرېدلی شي بلکې په لږو غوښتنو حاضرېدلی شي. خو بیا هم ټول نه مهمه دا ده چې آیا پاکستان واقعاً په خپله پالیسي کې یو تبدیلي راولي او افغان طالبان خبرو طرف ته راولي که نه. دا وخت لکه څنګه چې ما مخکې وویل، نور هر ډول اړیکې د پاکستان سره ډېرې پیاوړې دي، ښې دي، د هرې ورځې په تېرېدو قوي کېږي. پخوا د کرکټ تعلقات نه اوس وګورئ چې پاکستان ته د 2009 نه وروسته هېڅ غیر خارجي ملک کرکټ ټیم بل هر ټیم پاکستان ته نه راځي، ځکه چې هغوی یریږي چې د سریلانکا په ټیم باندې د برید نه وروسته د دنیا د هېڅ لوبې خارجي ټیم پاکستان ته ځای نه خپوي. په افغانستان داسې ټیم ده چې هغه د ورغلی دی، او زما په خیال اوس پاکستان کوشش کوي چې افغانستان دا میچ په د کرکټ په نړیواله ټولنه کې وښيي چې موږ یعنی موږ هېواد کې حالات نارمل دي، عادي دي. افغانستان ټیم که دلته لوبېدلی شي نو ستاسو ټیمونه هم لوبېدلی شي. نو پاکستان ورو ورو باید دا فکر وکړي که حالات ښه کېږي، افغانستان حالات ښه کېږي، د دواړو اقتصاد ښه کېږي، د دواړو په خلکو باندې د دواړو هېوادونو په خلکو باندې اغېزه کوي. خو اوس هم بنیادي تر ټولو مهم سوال دا ده چې آیا واقعا پاکستان پالیسي تبدیلي غواړي که هسې د تېر ولسمشر په څېر دغه ولسمشر سره هم ورته اقدام کوي. خو پاکستان په دې پوهیږي چې پاکستان افغانستان اوسنی ولسمشر ډېر قاطع او پرېکنده ده. ممکن هغه بیا هغه ډول نه وي چې کله پاکستان ته مهرنۍ ورور وایي، کله ورته غبرګونی ورور وایي، شاید هغوی بیا د پاکستان سفر ته زه هم ښه نه کړي. د دې سفر نه وړاندې هم ملحوظات لرل او یو څه ملحوظات یې حل شو، یو نه وروسته سفر ته راغلو. زما په خیال دا به ډېر وخت وړاندې وي چې وایي چې پاکستان مطالب د طالبانو متعلق د پاکستان پالیسی به په دغه سفر سره حل شي. خو یو کوشش روان ده کاغه چې د سعودي په واسطه وي، د چین په واسطه وي او د نورو دولتونو.
تشکر جناب یوسف زیسب، تشکر. حالا آقای احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان که در گذشته هم در پاکستان دیپلمات بود، در تماس تلفنی با ما هستند و اونا هم نظر دارن. آقای سعیدی سلام، خوش آمدین به برنامه. نکته مهمی که بالاش خیلی بحث شد امروزی بود که چه تفاوت داره سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان نسبت به سفرهای گذشته رئیس جمهور پیشین حامد کرزی به پاکستان. در پهلوی از اینکه برنامه ریزی ها متفاوت تر از قسمی که آقای یوسفزی مطرح کردن، آیا برخوردهای نسبتاً قاطعانه آقای احمدزی میتونه در این قسمت نتایج داشته باشه؟ یعنی برخوردهایی که در شخصیت خود آقای اشرف غنی هست تفاوت زیاد داره با آنچه رئیس جمهور کرزی داشت؟
این سفر با سفرهای جناب آقای کرزی تفاوت داره، بخاطر اینکه افغانستان بعد از 2014 در سیاست و نظامیگیری افغانستان فصل دیگر ایجاد میشه. یعنی قوتهای خارجی میبرند، حکومتی که حال در افغانستان ایجاد شده، حکومت وحدت ملی، از پشتیبانی بیشتری برخوردار و آقای دکتر غنی آدم پاتتر و مصممتری است. اما در مورد سیاستهای پاکستان به باره ما تفاوتی چندانی در استراتژیش وانمود نمیشه، به خاطر اینکه آقای سرتاج عزیز میگه که ما همکاری و دوستی میخواهیم، اما مولوی فضل الرحمن جنگ را در افغانستان مشروع میدانه، در حالی که به باور من مولوی فضل الرحمن حال در پاکستان نه یک شخصیت ملی است و نه از اوتوریته که سابق در بین مخالفین افغانستان داشت بو اندازه برقراره. یک نوع استخباراتی و ضربه زدن به ارزش‌های هیئت افغانی است. و جانب دیگه، من سفر آقای دکتر غنی را زیادتر یک سفر اقتصادی میدانم. من باور ندارم که مخالفین دولت افغانستان روی یک اجندا با حکومت آقای غنی در حال حاضر با یک تفاهم برسند. برای اینکه اقتصادی است، من بسیار خوش میشدم، بسیار علاقمند بودم که آقای دکتر غنی در این شرایط سفر نمیکرد، عجله نمیکرد، از سفر لندن برمیگشت، کابینه خود اعلان میکرد که یک ذره، و از سفر سریلانکا به خاطری به کنفرانس سارک برمیگشت با دسک پورتر به پاکستان میرفت. بیمالا که حال پاکستان دستش زیاد زیر سنگ است. به نوع ما تانستیم که
جناب سیدی
که بالای پاکستان بود با این سفر خود اندک یادو بکنیم.
جناب آقای سیدی، شما یک نکته رو مطرح کردین، گفتین این سفر خیلی ها اقتصادی تر هست تا با سیاسی. خب کشورهایی که روابط تنگاتنگ و مستحکم اقتصادی با هم دارن، ثبات همدیگر را هم به سود خود میپندارن، اما ظاهرا چون این دیده میشه که پاکستان منافع سیاسی خود را نسبت به منافع اقتصادی در افغانستان بیشتر ترجیح داده، آیا منافع اقتصادی پاکستان در افغانستان به حدی است که این کشور را وادار به نادیده گرفتن بعضی از منافع سیاسی خود حداقل بسازه؟
ببینیم، امنیت و اقتصاد به نحوی به یک دیگر ارتباط ناگسستنی دارند، اما منافع سیاسی پاکستان که مسئله خط دیورند است، مسئله نفوذ در داخل افغانستان است، مسئله رقابت با هندستان است، مسئله رقابت دیگر است، میتونه اقتصاد را زیر چالش ببره، یعنی زیر شعای خود قرار بده. باور اینی است که پاکستان منافع سیاسی خود را نسبت به منافع اقتصادی در افغانستان بزرگتر میدانه و روی از او زیادتر فکر میکنه.
در ازیات مننه د سیاسی چارو کارپو احمد سعید په استودیو کې د ازادي رادیو د ازادي اروپا رادیو د مشال د څنګه زموږ همکار احمد شاه اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، لتاست خم ام دغه پښتنه کوو، ځینې وایي چې د شاغل غنی دا سفر د افغانستان د مخکنی ولسمشر له سفرونو سره متفاوت دی. هغه هرکلی چې وایي دته په پاکستان کې ویل شوی دی، دا هم له د شاغل کرزی له هرکلی سره متفاوت دی. آیا د پاکستان په دریز کې کوم تغییر راغلی دی؟ البته دا خبره مخکې هم کېدلی چې د پاکستان ملکی حکومتونه غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري، لیکن په پاکستان کې ځینې نورې کړې دي، خصوصا پوځ یا استخبارات نه غواړي چې له افغانستان سره اړیکې عادي شي. تاسې چې د پاکستان حالات څاری او خبرونې ورته کوي، څه تغییر مو لیدلی دی؟
مننه څروان صاحب. د ولسمشر کرزی او د ولسمشر غنی ترمنز د پاکستان له نگاهه توپیر دادی چې ولسمشر کرزی په نړیواله توګه باندې هر ځای په هر فورم باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو او د پاکستان د پوځي استابلیشمنت په ضد داسې بیانونه ورکول چې دوی نه غواړي په افغانستان کې امن راسي یا دوی په افغانستان کې ګډوډي پیدا کول غواړي. نو پاکستان په دې خاطر چې یو نوی ولسمشر رالی اشرف غنی او هغه ته یو هیله پیدا کړل چې کېدای شي دی څه یو بدل رول باندې راسي یا دی زموږ د پاره هغه څه وکړي چې هغه ولسمشر حامد کرزي نسوای کولای. او کله چې ولسمشر غنی رالی هغه هم لمړیتوب دی ته ورکړي چې د گاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړ کړي. که څه هم لکه نور پوهانو چې ویل چې د ولسمشر غنی تمرکز دا ځل پر اقتصاد باندې ډیر او ولسمشر غنی یوازې د افغانستان او پاکستان د اقتصادي یا امنیتی حالات باندې خبر نه کی، ولسمشر غنی یو پراخ فکر درلودي په دې سفر کې. هغه د سیمې فکر وو، هغه دا ویل چې جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا باید سره ومشلیږي په اقتصادي توګه باندې هم، او د امنیت یا د نامنی کم خطر چې په دې سیمه کې موجود دی هغه په ټول باندې دی رافکی. د پاکستان نوې صدر اعظم نواز شریف چې کله په واک رالی نو د لومړی ورځې د هغه پالیسی د هغه تګلار داوه چې د خپلو گاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره هغه پخوانی تګلار چې دوی درلوده هغه بدل کړي او یو نوې تګلار جوړ کړي. خو دوی هم د پاکستان د پوځي استابلیشمنت یا استخباراتو لخوا له یو شمېر سن سره مخامخ شو. نو په داوس کې چې د چین لخوا یو ډول فشار رامنځته شو او د چین په سینکیانګ ولایت کې چې د اویغور مسلمانانو چې کومه ستونزه د هغه ځای د حکومت سره روانه ده هغه ته په کتو سره او د ولسمشر غنی دغه سفر ته، نو د چین لخوا چې فشار پر پاکستان باندې راغلی نو اوس داسې ګڼل کیږي چې د پاکستان پوځي استابلیشمنت یا استخباراتي ادارې په دې پوسوي دي چې دوی قرار قرار د نړۍ څخه بیلیږي یو ډول باندې، ځکه چې غربي هیوادونه ناټو، افغانستان او ورسره ایران او هند چې د دوی نور گاونډي هیوادونه دي د ټولو سره د دوی اړیکې شې نه دي. نو دوی اوس غواړي چې قرار قرار چې تر کومه حد پر دوی کولای شي د خپل اړیکې د گاونډي هیوادونو سره سم کی، نو لږه بدلون د دوی په پالیسي کې تر یوه حد داسې ویل کیږي چې رابسي. خو هسي بدلون یا هسي ډیره خوشبینیم نو ورسره لیدل کیږي چې کېدای شي دوی به خپل ټول پالیسیان ته تغیر ورکړي، کېدای شي په ځینو عوارضو کې یا په ځینو ماروزي حالاتو کې ځینې تغیر ورکړي. خو اساس دوی چې کومه پالیسی ده یا د تیرو دیرشو یا پنځه دیرش کلونو پالیسی ده هغه به داسې ژر بدله نه شي، ځکه چې دا تګ را تګ غواړي د ولسونو ترمنځ یا د پوځي استخباراتو ترمنځ یا د نور ترمنځ، دا هغه ورسره بیا ولیدل شي
یو پروسه ده، یعنی تدریجي
به راځي او داسې ژر تمې ورسره په کار نه دي چې داسې ژر به پاکستان استخبارات یا پوځي استابلیشمنت په خپلې تګلارې بدلې
کړي. مسله کې همواره مطرح شوه، ای سوال را میخوایم به شکل دیگه از آقای سمی یوسفزای بپرسم که از طریق تلفن با ما هستن. منافع پاکستان یا خواسته های پاکستان در افغانستان اکثرا به سه موضوع خلاصه شده: یکی به رسمیت شناختن خط دیورند، دیگه کاستن نفوذ و نقش هند در افغانستان و همچنان کنترل سیاست خارجی افغانستان. یکی از منابع نزدیک به رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که این خواسته های پاکستان حمایت متحدین بزرگ افغانستان را نیز همراه داشته، یعنی انگلستان و آمریکا. و به گفته این مقام در مذاکرات اخیری که آقای کرزی در زمانی که رئیس جمهور بود در آمریکا و انگلستان داشته، این دو کشور از آقای کرزی خواستند که نگرانی های پاکستان در مورد نقش هند در افغانستان را جدی بگیره. آیا فکر میکنین رو آوردن آقای غنی به چین و به عربستان سعودی سبب علتش این هست که رئیس جمهور پیشین یا حکومت پیشین از آمریکا و انگلستان نسبتا ناامید شده و حالا میخواهد وضعیت را پیش روی میز با عربستان سعودی و چین بگذاره تا از این طریق پاکستان را وادار به تغییر سیاست در قبال افغانستان کنه؟
تحقیقا هغه څه چې افغان دولت کاغه په کونړ باندې یا بمباری وي یا په پاکستان کې طالبانو ستون وي، هغه چې څومره امریکا، ناتو او نور هیوادونو ته د دې شکایت کاوه، هغه هیوادونو په مختلفو دلایلو په پاکستان باندې فشار نه اچولو. یو خواجه خدای چې پاکستان په اروپا کې یو ګڼ شمېر پاکستانیان لري، یو پاکستانی خلک په ټول اروپا کې خپاره دي، هغوی دا فکر کوي که یو حد پورې پاکستان باندې فشار واچول شي او پاکستان منفی طرف ته ولاړ شي نو په ټول اروپا کې دوی لپاره مشکلات جوړولی شي. امریکا بیا دې نه یریدو که پاکستان سره په افغانستان په مسله باندې یا په دا شکایتو باندې فشار اچوي، تعلقات خرابېږي، نو دا کوم همکاري چې کوي دا شاید له منځه ولاړه شي. او پاکستان یو خطرناک هېواد چې اټوم بم هم لري او نور هم ضروري هستې لري. زما په خیال په دې کې شک نشته چې هغه څه چې ولسمشر کرزي غوښتل هغه غربي نړۍ ونه شو کولی، او دوی ممکن خپل داسې یو نتیجې ته رسېدلي وي چې پاکستان ډېر مهم ده نسبت افغانستان ته. افغانستان یو کوچنی هیواد ده خو پاکستان سره د دې چې یو غریب هیواد ده خو په اسلامي نړۍ کې یو ډېر مهم هیواد ده او په نظامي لحاظ هم ډېر مهم هیواد ده. او په ډېرو هیوادونو کې چې کوم ټیروریزم کېږي د هغوی کرښې پاکستان طرف ته وځي، که هغه چچنیا ده که کافقاز ده که په اروپا کې چاودنې کېږي یا نورو ځایونو کې کېږي، نو دوی نسبتا نه غواړي چې د افغانستان په مسایلو باندې د پاکستان سره حالات او تعلقات دومره خراب کړي چې دوی بیا د نور خطر ترې احساس کړي. زما په خیال کرزی صاحب دې پوه شوی وو، او ولسمشر اشرف غنی همدغه غوره خبره ده چې په هغه هیوادونو باندې را وګرځېږي، په هغوی باندې جرګې وکړي څوک چې پاکستان سره دا وخت ښه تعلقات لري. دا وخت چین یوازینی هیواد ده چې په پاکستان کې پانګونې کوي، او په عین حال کې کوم مهم نقطه چې ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی په چین کې په غو باندې خبره وکړه چې ستاسو طالبان یا د افغانستان طالبان هم په وزیرستان کې دي، او د شنګلان چې کوم جهادي ډلې دي د ترکستان هغه هم په دغه سیمه کې دي، نو راځي چې په مجموع کې یو پیکیج د لارې دغه مسلې د حل لپاره کار وکړو او په پاکستان باندې فشار واچوو. خو زه فکر کوم چې چین سره د دې چې یو ډېر مغلق سیاسي پالیسیان لري، زه فکر نه کوم چې هغوی هم د امریکا نه زیات په پاکستان باندې فشار واچوي. هغوی هم یو مغالقه سیاسي کمونیستي خارجه پالیسی لري چې ډیره مبهمه وي همیشه، خو بیا هم یو نیک اقدام ده او دغه کار کیږي. زما په خیال چین غواړي چې په افغانستان کې هم پانګونه وکړي او په پاکستان کې هم پانګونه وکړي، او دا وخت د چین په افغانستان کې کوم پانګونه دي هغه د دنیا له هر هیواد زیات دي، که هغه د عینکو د مس عینک پروجیکټ دا او نورې پروژې دي. زما په خیال چین غواړي چې کله دغه سیمه کې امن راشي هم په پاکستان کې د دوی لپاره ګټه ده هم په افغانستان.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډیره مننه محترمه قهرمان کاکړ چې د سولې په پروسه کې کار کړی او اوس په بریتانیا کې د کیمبریج په پوهنتون کې د ډاکټرا په دوري کې د ټلیفون لارې را سره ده. دا به د دې خبرونې په دوهم ساعت کې هم را سره وي. محترمه کاکړ، تاسو څومره خوشبینه یاست چې د ښاغلي غنی دا سفر به د افغانستان او پاکستان اړیکې سره نږدې کړي؟
بله ډېر مننه. زما په اند دا اوسنی سفر او نوی دولت افغانانو ته، پاکستانیانو ته او په دې منطقه کې ټولو ته یو خوشبینی ورکوي چې کېدای سي نوی دولت را روان راتلونکی یا تګلاره ورته واضح وي د پخواني دولت په پرتله، ځکه چې اوس تړون د امریکا سره نظامي او اقتصادي لاسلیک شوی دی. نو هغه دغه یو ټکی ته اشاره کوي چې اوس شاید زموږ دولت ته هم افغان دولت تګلاره واضح وي، خو دا چې افغانستان د ستونزو تلیل عملونه بهرني دي، ما چون د سولې په پروسه کې کار کوي هغه کوششونه چې موږ په هیواد کې دننه د سولې په راوستو لپاره کوله هغه ډېر نتیجه نه ورکوله، ځکه چې لاملونه یې بهرني وو او تر څو چې هغه لاملونه حل شوي نه وای ډېره مشکله خبره ستونزمنه خبره وه چې په هیواد کې دننه خلق و دې تعمد سي او يا طالبان چې هغه د دولت سره یو ځای سي. خو دا سفر د ډاکټر صاحب په پاکستان ته چې موږ په میډیا کې وینو او اورو چې په ډیرو کلیدي نقطو باندې خبرې کیږي، او بل دا چې پاکستان هم اوس د ترهګرۍ یو ښکار دی، هلته 2 میلیونه خلک بې ځایه سوي دي او ډېر داسې وژل سوي دي. تر اوسه پورې د یو ژورنالیست په اند 5500 کسه وژل سوي دي په دې عملیاتو کې. خو دا چې پاکستان همیشه د همکاري ژمنه کړې ده د افغانستان سره، خو په هغه ژمنه باندې همیشه پاتسوی ندی یعنی هغه تر سره کړی ندی اوس بګورو د وسنی دولت لاوس او ورځ دینو نسو ویلای چی دی په کومه تګلاره مخته کی کوم داسې ستراتیژي به ولري چې هغه پاکستان ته هڅوي تر څو هغوی په صحیح توګه د سولې په راوستو کې مرسته وکړي.
تشکر بانو کاکر. یک نکته دیگه که این بار بیشتر از بار مقام های پاکستانی شنیده میشه نسبت به بارهای قبلی این هست که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است، گرچه در گذشته هم بالای این مسئله صحبت شده بود اما با اتکا و تأکیدی که حالا بالاش صحبت میشه نشده. آیا این نکته را میتوان به فال نیک گرفت؟ آیا فکر میکنین که این هم مثل گذشته حرفهای تشریفاتی است؟
بله، دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان کې سوله د دواړو هیوادو په ګټه ده، ځکه دغه دواړه هیوادونه یو د بل سره ډېر ستراتیژیک اقتصادي اړیکې لري. افغانستان ډېر اقتصادي یا تجارتي برخې په پاکستان باندې منحصرې دي، یعنی زموږ ډېر تجارت د پاکستان د لارې کېږي او همدغسې پاکستان د افغانستان د لارې څخه و سنټرل ایشیا ته د یو لارې پیدا کولو دپاره یو ښه هیواد ثابتېدی چې د پاکستان دپاره، خو پر دغه نقطو باندې تر اوسه پورې عملي ګامونه نه و اخیستل سوي او نه داسې پلانونه او تګلارې رامنځته سوي وي تر څو دا دواړه دولتونه همکاري سره وکړي او کار پرې وکړي. نو دغه زموږ نوی دولت چون خپل ډاکټر صاحب هم د اقتصادي برخه کې یو رسېدلی کس دی، هغوی کولی سي چې دغسې یو تګلاره رامنځته کړي تر څو دغه دوه هېوادونه یو د بل سره اقتصادي مرستې او همکاري وکړي او د دغسې منفي سیاست چې اوس پاکستان په افغانستان کې لوبوي او پاکستان هم دا فکر کوي چې افغانستان په پاکستان کې لوبوي، د دغسې منفي سیاست څخه خلاص واخلي او خپلې ګټې وپېژني.
بسیار تشکر بانو قهرمانه کاکر، فعال صلح و محصل دوره دکترا در پانتون کامبریج بریتانیا. شنونده عزیز، شنونده رادیو آزادی، برنامه زیر آسمان کبود هستید. در یک ساعت دیگری که هنوز هم از این برنامه باقی مانده در باره پیامدهای فرهنگی و اقتصادی سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد صحبت خواهیم کرد، مخصوصا بازی تیم کرکت افغانستان که لحظات پیش به سود افغانستان به پایان رسید.
مخی تردی چه خبرونو تلاشو خبرونو وقت را ورسید جیل محترم کاکر سخه یو پشتان دم تسجیل سولی پا پروسی که کار کهو ستاسو به نظر ده سولی پا راوستو که پا افغانستان که امده خند چی و؟
بله، بسول پر آستو که امده خند چونگه چه ما مخی ویل چه بحرانی لاملونه و اغا دا چه داغ وصلوال دلی چه پا افغانستان که جنگیجه دوی تا اسلحه ورکول یا دوی تا اغا زمینه برابر اول تر چودی و جنگیجه به هیواد کی داغ یو غط لامل و او تر دده روستا بل لامل اقتصادی و چون موږ لیدل چې په بعض سیمو کې ځوانان فقط په دې خاطر ځي او د ترهګرو یا د وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي تر څو دوی وکړای سي چې خپل کورنۍ ته اقتصادي زمینه برابره کړي. نو اقتصادي ستونزې او دغه بهرنۍ منفي سیاست دوه غټ خنډونه وو چې تر اوسه پورې د سولې پروسه یا د سولې علي شورا نه ده توانېدلې چې سوله رامنځته کړي یا داسې یو تګلاره عملي کړي چې طالبانو دې ته حاضر سي چې د دولت سره یو ځای سي.
ډیره زیاته مننه کوربدن. بیا به هم په دوهم ساعت کې له موږ سره یاست، له اوریدونکو هم مله کوو چې له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. موږ په دې ساعت کې یو څه کم وخت ورکو، خو په دوهم ساعت کې به زیات وخت ورکو و به ګورو چې کلتوري اړیکې، سوداګري اړیکې.